طالبانو حکومت په ایران کې د افغانانو لپاره د پاسپورټونو بیې راکمی کړي دي. په تهران کې افغان سفارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي د لوی مشر د هدایت پر بنسټ او په ایران کې د افغانانو ستونزو ته په پام د پاسپورټ بیه له یو سلو شل ډالرو پنځوس ډالرو ته راښکته شوې ده. په خبرتیا کې راغلي چې له دې وروسته په ایران کې میشته افغانان کولی شي په نوې بیه خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې د ایران حکومت په وروستیو څو اونیو کې په زرهاو افغانان په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړي دي. په قزاقستان کې د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر محمد الرحمن د افغانستان لپاره د هیواد له ځانګړي استازي یرکین توکوموف سره کتلی دی. په قزاقستان کې افغان سفارت پرون وخته د خبر پاڼې په خپرولو سره د دې کتنې خبر ورکړی دی. په خبر پاڼې کې راغلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو، د کډوالو وضعیت، وروستیو سیلابونو او کارموندنې په اړه خبرې ترې کړې دي. وړاندې د توکوموف په حواله راغلی چې قزاقستان له افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې همکاري ته چمتو دی. که څه هم د قزاقستان حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني، خو نږدې اړیکې ورسره پالي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د آسیان سرمشریزې په څنډه کې کتلې دي. دا کتنه په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې د جګړې له دوامه ناخوښ دی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې د سولې په اړه په بې معنا څرګندونو تورن کړی دی. ټرمپ په وروستیو کې اوکراین ته د دفاعي وسلو له ورکړې سره موافقه کړې او پر روسیې د نویو تحریمونو د وضع کولو په اړه فکر کوي، خو مسکو بیا د ټرمپ په ځواب کې ویلي له واشنګټن سره د خپلو اړیکو رغولو ته دوام ورکوي. روبیو د آسیان په سرمشریزه کې له مالیزیایي چارواکو سره هم کتلی او په سیمه کې د امریکا په ګټو تاکید کړی دی. د آسیان سرمشریزه چې په کلنی ډول د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشرانو لخوا جوړیږي، موخې د سیاسي همکاریو سربیره د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي همکاریو رامنځته کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د ملګرو ملتونو پر خپلواکې څیړونکي فرانچسکا البانیزیا چې په فلسطیني سیمو کې د بشري حقونو د نقص په اړه راپور چمتو کړی تحریمونه وضع کوي. روبیو د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د امریکا او اسرائیلو پر وړاندې د البانیزیا سیاسي او اقتصادي جګړه نوره د زغم نه ده او موږ په ګډه له خپلو مشروع حقونو دفاع کوو. د شوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې امریکا داسې مهال پر البانیزیا د تحریمونو د وضع کولو پریکړه کوي چې پر ملګرو ملتونو د واشنګټن هغو فشارونو پایله ورنه کړه چې غوښتل یې هغه له دندې لرې کړي. ایټالوی فرانچسکا البانیزیا چې د بشري حقونو مدافع وکیل ده په فلسطین کې د اسرائیلو جګړه نسل وژنه یاده کړې ده. امریکا او اسرائیلو بیا دا تورونه رد کړې دي. تېره اونۍ په ملګرو ملتونو کې د امریکا سازولۍ یو بیان ورکړ چې پکې د البانیزیا د لرې کېدو غوښتنه شوې وه. په بیان کې البانیزیا د یهودیت او اسرائیلو ضد د سیاسي جګړې له کبله تورنه ده. په بیان کې راغلی وو چې البانیزیا تورونه د نسل وژنې په اړه سم نه دي. د اسرائیلو حماس ترمنځ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې جګړه پیل شوه. تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 6000 فلسطینیان وژل شوي او غزه د بشري ناورین سره مخ ده. او روسیې نن سهار د اوکراین پر پلازمېنه کیف د بېپیلوټو الوتکو توغندیو بریدونه کړي. اوکراین چارواکي وایي د بېپیلوټو الوتکو پاتې شونو په څو سیمو کې اوربل کړی دی. د راپورونو له مخې دوه کسان ټپیان شوي او د اوکراین په ډېرو ښارونو کې د خطر زنګونه وهل شوي دي. اوکراین یو ځل بیا د روسیې د هوایي بریدونو پر وړاندې له خپلو لویدیځو متحدانو د دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
د لوی مهربانه رب ستر نام سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو زکونکو هیلې دا چې روغ او جوړ اوسې او خپل متقدمه حاله په خیر رسولې وي. درنو زکونکو د عموم ټولګي تاریخ مضمون دی لسم لوسته تاسو ټول ته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بور سره ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن به هم د پزرو پوری موضوع سره تاسو ته نه حضور ته حاضر سی وي. په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی وي. وسی تیر لوست په مزه کړی وي، کورنۍ دنده مو اجرا کړی وي، او د نن ورځې موضوع ته حاضر شوی اوسئ. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند ده. دیارلسم لوست نوویشتمې څخه تر دو دېرشمې پاڼې پورې ده، چې نن به موږ او تاسې د کوشانیانو کورنۍ وپېژنو. دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځته راځي، څه ډول له منځه ځي، او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کومې دي، پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. رزو خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري؟ درنتكون کوم جو تاسو په ولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړې، او دا چې د کورنۍ څړول د یونان باختری دولت لمین جوړي. په ولسم سیم کې موږ د یونان باختری خپلواک دولتونه داسې ویل چې کله د یوکرایټید په وخت کې د یونان باختری امپراتوري جوړېدل پیلي شي، نو په دې وخت کې د یوې خوا د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې، او له بلې خوا همهلته په دننه په هیواد کې سیتي قبایلو شتون د یونان باختری د خپلواکو دولتونو د له منځه تلو لپاره زمینه برابره کړه. یعنې د یوې خوا پر دغه هیواد باندې، پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه، او د بلې خوا هغه کوم سیتي قبایل چې په همغه هیواد کې و، د دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د لمنځه تلو یا د هغه د ړنګېدو زمینه برابره کړه. نو په دې وخت کې تقریبا 15 کاله په خوا تر میلاده یونان باختری خپل مرکزي د خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. یعنی بلخ ښار پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي، او خپل هغه مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسیږي چې تر میلاد بیا کال په خوا لومړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي، او بیا د سیتی قبایلو یو څنګه چې هغه یو چی په نامه شهرت لري بلخ نیسي، او د یونان باختری دولت لمین زوري. همدغه یو چیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوي دي، او یو لوی امپراتوري رامنځته کړي ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي. د دغه کورنۍ اړوند معلومات د رباتیک په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي. د نور مطالبو سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته. په دې ډول کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولاکت پیسیز د دې کورنۍ غورنیکه، ویما تکتو نیکه، او ویما کت پیسیز هم د کنشکا پلار دي. د روباتیک په دغه ډول کې سره لري چې نور مطالب راغلي دي، سره لري چې د هغو د شجرې اړوند معلومات راغلي دي. د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونو هم معلومات په پښتون، چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلی شهر چې وو هغه د چمپا په نامه شوی دی. د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ددمن معلومات هم دغه د روباتیک له ډبرلیک څخه لاسته راغلي دي، او دغه معلومات موږ هغه ځای پیدا کولای سو. راځو د کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو ته. دا چې دغه دولت څه ډول منځته راغلی، د میلاد څخه شاوخوا 500 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان باختری دولت لمینځه یوړ. یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان باختری دولت کې هغه محل و، په هغه هیواد کې اوسېده، مګر دغه دولت مخالفین و، د هغه دولت مخالفه کسان و، دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان باختری دولت لمینځه یوسي. هم دا دي چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان باختری دولت لمینځه وړي، بیا د بلخ ښار نیسي، او د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري. د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای شو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو. دغه ډبرلیک هم د کنشکان د امپراتوري په هغه لومړي وختونو کې لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ کجولاکت فیسیز د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودن کې، یعنې لومړنی کس و چې د دغه امپراتوري بنسټ یې کېښود، چې موږ مخکې هم ویل چې کجولاکت فیسیز غورنیکه و. نوموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل، او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې، چې کجولاکت فیسیز په لرغوني آریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمني وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانې دی، او د یو کول سوال چې د لرغونی افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونې، هغه کم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول لمینځه یوسي. د کجولاکت پیسز د زمانه زیات سکه هم د میس څخه جوړ سوی دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډیر القاب راغلي دي لکه دیندار شهنشاه او د سنور دي چې نوموړی تقریبا د اتیا کالو په عمر مرسو کله چې دی مړ کیږي د سخه ورسته د زوی بیما تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنې پر بنسټ هم بیما تکتو د کجولاکت پیسز زوی بیا د بیما تکتو د مړینې څخه وروسته یا د هغه څخه وروسته د زوی بیما کت پیسز وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل اووه ویشت کاله پورې واکمن و. بیما کت پیسز هم د کوشانیانو لومړنی ټولواکی و، لومړنی واکمن و چې د هیواد هغه سرحدونه یا پولې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې پراخې کړلې. یعنې لومړنی کس و، لومړنی واکمن و په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې ورسته ولې او تر هغه ځای پورې وغځولې. یمکت فیسیس بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر ورستوي او له هغه څخه سره د سوداګرۍ اړیکې هم ټینګوي. یعنی د سوداګرۍ راکړې ورکړې د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیزې هم په همدغه دوره کې ډېر څرګند او معلومه دي. تر بیما کت پیسز څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېده. یعنې کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن، ډیر نامتو امپراتور و چې ډیر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر بریده پورې، او په شمال کې هم تر کاشغر او یرکند پورې رسېدلې. یعنې د امپراتوري هغه حدود یې زوی و هندوستان و بنارس پارتیان امپراتوری په شمال، په لویدیز، په دې برخه کې هم خپل امپراتوری پراخه کړل. نو ځکه دی د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند و، همدارنګه یو نامتو ډیر مشهور امپراتور و. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیز کې د روم سره سوداګریزې اړیکې شروع کړې. یعنې د هغو سره سوداګریزې اړیکې ټینګ کړلې. د وریښمو هغه ډېره مشهوره لاره هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځانګړې توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال، د هغه د کله چې هغه واک ته رسېدلی و، نو په دغه دوره کې دغه د وریښمو لار ډېر نړیوال شهرت پیدا کړ. یعنې ډېره مشهوره سو دغه لاره چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په شهر کې مخته وړلې. د پېښور په شهر کې مرکزي اداره جوړه کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې. او په اوړي یا دوبي کې به بګرام کې وو. یعنی بګرام به خپل مرکزي اداره ټاکلې وه په دوبي کې. کنشکا هم یو سل او څلوېشت میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې. یعنی دی مړ سو چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې و، هغه امپراتوري چې ډېر غځولې وه، یا تر ډېرو سرحدونو پورې هغه بیا ولې وه، د هغه د زمانو تر منځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک واک ته رسېږي. یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د واکمنۍ هغه وروستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره واکمن و، د وسودیا په نامه یادېده چې هغه بیا په یو سل دوه اتیا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې. یعنې امپراتوري هغه د ادارې چارې ده ته وسپارل سوې. سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه، هغه د شهزادګانو تر منځ په سیمه ییزو واکمنیو باندې بدله سوه، خو بیا هم د کوشانیانو واک چې و، د هغو ځواک په بېلابېلو ډولونو سره تر 250 کاله پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې و، هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزوري کیږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره، په مختلف ځواکونو واک او ځواک سره دغه امپراتوري تر 250 زیږدیز کاله پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر نتواني وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرونو ته د سرغړونې موقع برابره سوه. یعنې کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کیږي، دغه امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرونو ته هم د زمینه برابرېږي چې دوی سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د ماتې سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دوی باندې راځي. یعنې د هغو پوځ دی چې پر دوی باندې حمله کوي او د دوی د مات سره مخه مخ کوي او د بری خو بیا د نن په هیواد کې د یو غشتلې د وی قوي او د یو واحده مرکز مرکزی ځواک نشټونوالي و یعنی سیمایز و هرڅ هر سیمه ځانته جلا واک درلودي واکمن درلودي داسې یو غشتلې مرکزی ځواک نه و نه دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د مات سره مخه مخ شي چې سیمایز امیرین ورسته بیا یفتالی امپراتوري واک ته رسیږي او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې لومړنی کس چې موږ ویل کجولا کتفیسیس و چې هغه غور نکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودن کې وو د دې د واکمنۍ دوره هم د څلوېښت څخه تر اتیایم زیږدیز پورې رسیږي چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا وه چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودن کې وو چې څلوېښت کاله د لرغوني آریانا او باختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن وو یعنی مکمل څلوېښت کاله د واکمنۍ کړې ده ورپسې وي ما تکتو چې د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي دی د اتیا څخه تر یو سلو پنځوس زیږدیز کاله پورې واکمني کوي او دغه کوشني امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپېژندل شو یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پېژندل کیږي چې د روباتیک ډبرلیک په دیارلس سوه دوه اویایم کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو ویما کتفیسیس بیا وروسته د څخه واک ته رسیږي چې هغه بیا یو سلو پنځه څخه تر یو سلو اوه ویشت دیزیز پورې واکمني کوي د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی دی چې د هیواد هغه پولي سرحدونه د ګنګا تر سینده پورې ورسولې او سوداګریز اړیکې پیل کړې د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه د هغه دورې هغه ځانګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنۍ په دوره کې درلوده د ویما کافیسی څخه وروسته کنشکاو چې هغه یو سلو وویر څخه تر یو سلو وسل ویش د سپوري واکمنی کوي او د دې دورې د دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسله ستر امپراتور وو یعنی ډیر هغه لوی او مشهور امپراتور وو چې د دې د امپراتوري پراختیا په ختیځ کې په سویل کې همدارنګه په لویدیځ او شمال کې دی او شمال پورې ورسېد یعنی په دغه سیمو باندې سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړله نو ځکه دی هغه ډیر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې ورپسې واسودیوا او واسشکا یا واسشکاو چې دی بیا یو سلو دوه اتیا څخه تر دوه سوه شل زیږدیزه پورې واکمني لري او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې همدا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور وو د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمني درلوده چې بیا تر د وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزی واکمنۍ له خطر سره مخامخ کړه او سیمه ییز حکومتونه لا هم غشتلی شول یعنی دغه امپراتوري ویشل کیږي د څخه وروسته بیا دغه مرکزی واکمنۍ هغه واحده واکمنۍ چې وه هغه د خطر سره مخامخ کیږي او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي او جلا خپل واکمنۍ خپلواک اعلانوي نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې داسې د کوشنیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل تر راتلونکي درس پورې تاسو کورنۍ دنده ده چې د کوشنیانو په اړه مهم معلومات لکوم ځای لاسته راځي د کوشنیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي د کوشنیانو لومړنی امپراتور څوک و دې پوښتنو ته به ځواب وایاس او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوي درنو زده کوونکو زموږ او تاسو د نن ورځې درس همدومره و پر همدې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د په زړه پورې موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرېږو تاسو په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولرئ شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب سپیڅلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې مونږ درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړو سي او وخت په مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح خلاص وایم نن موږ او تاسو خپل دریم لوست په لوي چې موضوع مو د افغانستان حالات د واسيانو په دوره کې دي نهمه او لسمه پاڼه ده د تل په څیر هیله لرم چې د لوست تر اخرنی شي بوره سره مالو سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي هغه به مو اجرا کړې وي
او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره تاسو حاضر شوي اوسئ. تیر ورځ مو موضوع د افغانستان حالت د امویانو په دوره کې و، دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و، د دې اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. د دې تر څنګ د یحیی بن زید د پاڅون په حق له وپوهېدو. ابو مسلم خراساني مو هم وپېژنده. د امیر پولاد او امیر کروړ په اړه مو هم معلومات لاسته راوړل. او د لوست په پایله کې تاسو کورنۍ دنده درلوده، کورنۍ دنده مو څو پوښتنو ته ځواب پیدا کول و، او د دې تر څنګ د همهغه ځوابونه زده کړه. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارت درلود، او ستاسو په اند امیر پولاد او امیر کروړ ولې د عباسي پاڅون او نهضت څخه پلوي وکړه. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ هغه پوښتنې وي چې ستاسو اوس باید زده وي، او د همدغه ځوابونو د زده کړې څخه وروسته تاسو د نن ورځې درس ته په پوره امادګۍ او چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو چې د افغانستان حالات د عباسیانو په دوره کې دي. دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات او اوضاع څه ډول وه، لومړی تاسو عباسیان پیژنو. عباسیان د اسلام د ګران پیغمبر زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي، او دوی د قریشو د هاشمی څنګه څخه ګڼل کیږي. دوی د لومړنی هجری پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی د افغانستان د نارامي وضعي حالات څخه خبر سول، نو په 109 سپوږمیز کال کې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول. یعنی هغه وخت چې د افغانستان حالت ډیر خراب و، افغانستان یو نارام حالت درلوده، هغه مهال یې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول په 109 سپوږمیز کال کې. د افغانستان یا د هغه وخت د خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د کړنو په وړاندې هغوی ښه نظر نه درلود، یعنې د هغو مخالفه و، دوی د عباسي غورځنګ څخه پلوي وکړه. یعنې دغه عباسیان چې راپورته شوي وو د دوی حمایت یې وکړ، د دوی ملاتړ یې وکړ، ځکه دوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو څخه یا د هغو د کړنو څخه یا د هغو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلود، یا د هغو سره موافق نه وو، مخالفت یې درلودي. نو ځکه د عباسي غورځنګ څخه دوی ملاتړ وکړ. عباسیان زموږ د خلکو د سرشندونو همدارنګه د مبارزو له امله په 113 سپوږمیز یا 115 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه، چې په پایله کې په 1450 کال کې دوی د خلافت لړۍ چې وه هغه د مغولو په واسطه له منځه ولاړه. دا و د عباسیانو په حق له چې موږ عباسیان وپېژندل، چې عباسیان د زموږ خوش پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي، او دوی د قریشو د هاشمی څنګه څخه ګڼل کیږي. بل دا چې عباسی کورنۍ د لومړنی هجری پیړۍ څخه وروسته دوی د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی خبر سول د افغانستان حالت خراب دي، د افغانستان حالت دارام وزلري افغانستان، نو په 109 سپوږمیز کال کې دوی خپل دایانه مبلغان زموږ هیواد ته راوستول، چې د هغه مهال د پخواني خراسان یا اوسنی افغانستان خلکو هغوی چې د ځینو عربو واکمنانو د کړونو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلودي، د هغو مخالفین و، نو دوی د عباسي غورځنګ څخه ملاتړ وکړ، او عباسیانو هم زموږ د خلکو او د سرشندونو د هغو د مبارزو له امله په 113 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل. یعنی خلافت چارې د دوی لاسته ورغله، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه، او په پای کې په 1450 سپوږمیز کال کې د دوی د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ولاړل. د عباسیانو په حق وپوهېدو، راځو برمکیان پیژنو چې برمکیان څوک دي. برمکیان فصل کې د یو شخص چې هغه برمک نومې دي، د هغه د اولادې څخه دي، چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي ورتون د موبد روحاني و، یعنی د یو روحاني شخص و، او دغه برمکیان چې دي هغه هم د اولاده دي. د دې کورنۍ هغه ډیر نومیالی او ستر شخصیت چې و، هغه خالد د برمک زوی دي، چې د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه د دنده سرته رسول. د خالد څخه وروسته بیا د زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډیر پوه او د نفوس خاوند بلل کیږي. د دې تر څنګ د دې عباسي خلیفه مهدی لوري دی دا عباسی خلیفہ مہدی لوری دا هارون رشید دا شون او روزنی لپاره د شون کې پتوګه دی ګمرل کیږي چې هارون رشید مثلا هغه ته زده کړ ورکړي د شون او روزنی چارې د هغه لپاره د سرته رسوي چې بیا دی ورسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې هارون رشید واک ته رسیږي او دی خپل حکومت پیلوي نو د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې همدغه دته په لاس ورځي او دی د خپلو دوه زامنو سره هغه ته کار کاوه. څه موده وروسته بیا هارون رشید پر هغوی باندې بدګمانه کیږي او په 1300 سپوږمیز کال کې جعفر د یحیی زوی ووژه او په خپله یحیی او د ده کورنۍ هم بندي کړه چې بیا د برمکیانو ټول مالونه یې ضبط کړل. د دې پیښې څخه وروسته بیا برمکیانو د جملې څخه داسې یو ستر شخصیت هیڅ وخت راپورته نه سو. راځو په عباسي دوره کې کلتور او پوهنې ته. دا چې کلتور او پوهنه د عباسیانو په دوره کې څه ډول وه؟ د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمیر سترو شخصیتونو د ځلیدو کتونکي او شاهد وه. یعنی ډېر ستر شخصیتونه، ډېر ځلیدونکي شخصیتونه د افغانستان په خاوره کې د عباسیانو په دوره کې راپورته شول چې د علمي او ادبي اثارو په لیکلو سره یې خپل نومونه دوی تلپاتې کړل. مثلا د هغو له جملې څخه محمد، احمد او حسن، د موسی بن شاکر خراساني زامن و چې دی پریازاتو کې لزانه کتابونه لیکلی دي. همداراز ابو معشر جعفر بن محمد بلخی مشهور ریاضی پوه، 12 کتابونه یې تالیف کړي دي. او بشار بن برد تخارستانی و چې دی په عربي شعر کې ډیر نوم لري او ډیر مشهور دی. ابو زید احمد بن سهل بلخی یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه د جغرافیایي او فلسفي په پوهنه کې کتابونه تالیف کړي دي. او همداراز ابو محمد هاشم بن زید سروانی چې د عربو د شعر په باره کې کتاب ولیکه. دا هغه ستر شخصیتونه دي چې د افغانستان په خاوره کې ډیر ځلیدونکي و د عباسیانو په دوره کې. یعنی د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په برخه کې همدغه ډیر مشهور او ځلیدونکي کسان و چې د پوهنې او کلتور په برخه کې کار کړی و. نو درنو زده کوونکو، دا و د افغانستان حالات د عباسیانو په دوره کې. زموږ او ستاسې د نن ورځې دریم لوست عباسیان وپیژندل چې هغوی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي او هغوی د قریشو د هاشمي څنګه څخه ګڼل کیږي. همداراز عباسی کورنۍ د لومړنۍ هجري پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راځي او کله چې دوی په خبري شي د افغانستان حالات نارامه دي. دوی خپل دایانه مبلغان په 1900 سپوږمیز کال یا 1920 زیږدیز کال کې افغانستان ته رالیږي او د افغانستان یا د هغه مهال خراسان د خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو او کړنو په وړاندې ښه نظر نه درلودی، د عباسي غورځنګ یا د عباسي پاسون څخه ملاتړ کوي. او عباسیان هم زموږ د هیواد د خلکو سرشندونو او مبارزو له امله بیا په 1320 کال کې دوی خلافت ته رسیږي. او د دې خلافت دوره بیا په تقریبا 1530 کاله وه چې بیا په پای کې دغه د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ځي. ورپسې مو برمکیان وپیژندل چې برمکیان د یو شخص چې هغه برمک نومېدی د هغه د اولادې څخه دي او خپل برمک چې و هغه یو روحاني و. او د دې کورنۍ نومیالی او ستر شخصیت خالد د برمک زوی دی چې دی د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه دنده سرته رسوله، چې د خالد څخه وروسته بیا د زوی یحیا د دې کورنۍ یو ډیر پوه او د نفوذ خاوند بلل کېدی. همدارنګه دی د عباسي خلیفه مهدي له خوا څخه د هارون رشید د ښوونې او روزنې په توګه د استاد په توګه د ښوونې او روزنې لپاره د استاد په توګه ټاکل کیږي، چې بیا د وروسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې، یعنی کله چې د هارون رشید حکومت پیلېږي په هغه دوره کې دی د عباسي خلافت ټولې چارې په لاس کې نیسي او د خپلو دوو زامنو سره هارون رشید ته کار کوي، چې بیا وروسته هارون رشید پر دوی باندې بدګمانه کیږي. همدارنګه د عباسي په عباسي دوره کې مو د کلتور او پوهنې په حق لوویل دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمېر ستر شخصیتونه راپورته کیږي په دغه مهال، او دوی د علمي او ادبي اثارو په لیکلو کې خپل نمونه تلپاتې کوي، چې د غوله جملې څخه یو محمد احمد او حسن د موسی بن شاکر خراساني زامن و، چې دوی په ریاضیاتو کې د ځانه کتابونه لیکلي و. همدارس ابو مشعر جعفر بن محمد بلخي مشهور ریاضي پوه و چې دولس کتابونه یې لیکلي دي. همدارنګه بشار بن برتخرستاني چې په عربي شعر کې ډېر زیات نوم وتلی دی او ډېر شهرت لري. ابو زید احمد بن سهل بلخي یو ادیب متکلم فیلسوف او د جغرافیې پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه هم په فلسفي او جغرافي برخه کې کتابونه تالیف کړي دي. او اخر مهم ابو محمد هاشم بن زید سروانی په حق لویل چې دی د عربو د شعر په باره کې کتاب لیکلی وو. دا د بسنه په دوره کې د کلتور او پوهنې په حق لوه چې څومره کلتور او پوهنه پرمختګ کړی وو، او کوم ستر شخصیتونه په دغه مهال کې وو. نو په دې هیله چې تاسو د درس